آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. د امریکا د باندنۍ چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدل دی. جمهور رئیس کرزی وایي چې د انتخاباتو نتایج دي د روانې عیسوي میاشتې تر پایه پورې اعلان شي، او مصري چارواکي کوشش کوي چې په غزې کې د اوربند ختمېدو نه مخکې د اسرائیلو او حماس ترمنځ موافقه وشي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوه. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. د افغانستان لوی درستیز په جنوبی ولایتونو کې د پوځي عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو وروستۍ نتیجه باید د روانې عیسوي میاشتې تر پایه پورې اعلان شي. خاغلی کرزی وایي چې د انتخاباتو نتیجه باید د خپل ټاکلي میعاد او وعده سره سم په اګست کې اعلان شي، او نوی جمهور رئیس باید د چارواکي په لاس کې واخلي. د ارنا په یوې خپرې شوې خبرې پاڼه کې ویل شوي چې خاغلی کرزی د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي یانکوبش سره نن په ارګ کې وکتل، او هغه ته یې وویل چې د انتخاباتو نتیجه باید د اګست په میاشت کې حتمان اعلان شي. د خبر پاڼې له مخې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته وویل چې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې رامنځته شوی ځنډ د هیواد په امنیتي او اقتصادي حالت باندې ناوړه اغیزه کوي. جمهور رئیس کرزی په داسې وخت کې دغه څرګندونې کړي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د رایې او تفتیش اوس هم دوام لري. نوموړی کمیسون وایي چې د چهارشنبه د ورځې تر پایه پورې 4,370 صندوقونه له سره کتلي دي. پام وکړئ په دې اړه د کابل نه زموږ د خبریال اکرام شیواری یو رپورټ ته.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور وایي چې اوس مهال هر ورځ تر شپږ سوه پورې د رایو صندوقونه پلټل کیږي، خو خدای وایي که چیرې د کاندیدانو د استازو او نړیوالو څارونکو شمېر زیات شي، دوی کولی شي چې د پلټونکو ټیمونو شمېر نور هم زیات کړي.
ټاکنو خپلواک کمیسون په دې باندې کار کړی دی چې د نړیوال ناظرینو مشاهدینو سره مونږ ځینې ټیمونه زیات کړو. عملاً پرون وړ مورز هم ځینې ګامونه په دې برخه کې اوچت شوي دي، او د لوی ظرفیت نه باید استفاده وشي تر څو په دواړو شفتونو کې یو شمېر ټیمونه زیات شي، تر څو وکولی شو چې زیات شمېر صندوقونه د تفتیش لاندې راشي.
د جمهور رئیس کرزی د خبرو په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون معاون عبدالرحمن هوتکی د امریکا غږ ته وویل که چیرې کمیسون د کاندیدانو ټیمونه او نړیوال ناظرین وغواړي، نو د رایو بیا شمېرنه او تفتیش ګړندی کېدای شي. ښاغلی هوتکی وویل چې د تخنیکي اړخه د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیار دی چې د رایو د شمېرنې او تفتیش لپاره د خپلو ټیمونو شمېر ډېر کړي، خو د کمیسون د ټیمونو زیاتوالی په دې هم اړه لري چې د کاندیدانو د استازو او نړیوالو ناظرینو شمېر هم زیات شي. د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې ښاغلی هوتکی دا خبره هم وکړه چې د کاندیدانو ټیمونه باید د داسې لانجو نه ډډه وکړي چې د رایو د تفتیش د پروسې د ځنډ سبب کیږي.
په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ورسېده. نوموړی به د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو او له ښاغلي حامد کرزی سره وګوري. په دې اړه به تفصیلي رپورټ د خبرونو وروسته زموږ د خبریال رحیم ګل سروان په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې په تیرو دریو ورځو کې د هلمند او د ننګرهار په ولایتونو کې تر سلو ډېر وسلوال وژل شوي دي. په جلال آباد کې د امریکا غ خبریال ضیاءالرحمن حسرت په خپل راپورټ کې د چارواکو له قوله ویلي دي چې د خوږیانو او شیرزادو په ولسوالیو کې د چهارشنبې په ورځ 9 وسوال وژل شوي دي. ولایتي چارواکي وایي چې دغه کسان د حکومتي او نړیوالو قواوو لخوا د ګډو عملیاتو په دوران کې وژل شول، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو ته نن د افغانستان لوی درستیز شیر محمد کریمي قندهار ته تللی او د باور په نامه د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. هغه ویلي دي چې د عملیاتو هدف دا دی چې سیمه د مخالفینو نه تصفیه شي. په دې هکله د عزیز الله پوپل رپورټ د خبرونو نه وروسته اوریدای شئ.
تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نوري په داسې حال کې چې په غزه کې د دوه ویا ساعته اوربند ختمېدو ته لږ وخت پاتې دی، اسرائیل او حماس نن د پنجشنبې په ورځ په قاهره کې د دوهمې ورځې لپاره خپلې غیر مستقیمې خبرې جاري وساتلې. کوښښ کېږي چې د اوربند ختمېدو نه مخکې د امریکا او مصر په منځګړیتوب یو موافقه حاصله شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په واشنگټن کې د افریقایي مشرانو اقتصادي غونډې ته د وینا په مهال په قاهره کې د اسرائیل او حماس مذاکراتو ته اشاره وکړه او وویل چې د یو دوامدار حل لپاره باید زیات کوښښ وشي او د امریکا هدف او مقصد هم دا دی چې په غزه کې اوربند ټینګ شي او داسې اقدامات دې وشي چې د غزې ولس د آزادۍ او آرامۍ احساس وکړي او د اسرائیلو خلک د خپل امنیت په اړه ډاډه شي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وای چې په غزه کې د وژلو او تشدد سلسله باید نوره پای ته ورسیږي. هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل
A senseless cycle of suffering in Gaza and the West Bank, as well as in Israel,
په غزه او په لویدیځه غاړه کې او هم په اسرائیلو کې د کړاوونو مصیبتونو دغه دوامداره او بې معنا سلسله باید پای ته ورسیږي. د آبادولو، تباه کولو، بیا ودانولو، بېرته تباه کولو دا لړۍ باید تر کومه روانه وي. همدغسې به جاري او که د تل لپاره باید د وژلو او رانولو کړۍ ماته شي. بان کی مون ویل په دومره پراخه کچه چې په غزه کې تباهي شوې ده د نړیوالو وجدان ته ټکان ورکړ او د ډېره د شرم وړ خبره ده. حماس له اسرائیل او مصر نه غواړي تر هر څه لومړی باید د غزې اقتصادي محاصره پای ته ورسوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې له وروستیو پوځي اقداماتو نه دفاع کړې او ټوله پړی د حماس په غاړه واچوله. د 1300 نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. 3 اسرائیلي عسکر او 3 ملکي اسرائیلیان هم وژل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې ننځنې نورې سیمې هم ونیولې. عیني شاهدانو د امریکا غږ ته وویل چې د اسلامي دولت جنګیالیو نن د عراقي کردستان د خودمختار سیمې له سرحد سره سیرمه د تلکایف او قراکوش په شمول څو مهم ښارونه چې زیاتره اوسیدونکي عیسویان دي له کوردي قواونه ونیول. په زرګونو عیسویان له خپلو کورونو نه تېښې ته مجبور کړل شوي دي. په دغه سیمه کې اوسیدونکي عیسوي پادریان وایي چې په لسګونو زره ملکي وګړي د کردستان ملیشو سره یو ځای خوندي ځایونو ته وتښتېدل. د اسلامي دولت ډله چې په نیول شوو سیمو کې خپل خلافت اعلان کړی دی، سږ کال په جون کې د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېرې زیاتې سیمې نیولې دي چې په نتیجه کې له دغو سیمو نه په لسګونو زره شیعهګان، یزیدیان او عیسویان له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. د تېرې یوې هفتې په دوران کې د اسلامي دولت جنګیالیو د کوردانو ځواکونو ته ډیره بدې ماتې ورکړې ده او د ترکیې او سوریې له سرحد سره نږدې د خامو تیلو د دوو زیرمو په شمول ځینې مهمې سیمې ورننیولې دي. اسلامي دولت د یکشنبې په ورځ د یزدي فرقې پیروانو ته خبرداری ورکړ چې د اور پرستش دې پرېږدي او د اسلام دین دې قبول کړي. له دغه غوښ نه وروسته په زرګونو یزیدیان له خپلو کورونو نه وتلي دي او د سنجار په غرونو کې پټ شوي دي چې د خوړو او اوبو له سخت قلت سره مخامخ دي.
د ایبولا د ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله نن د لایبیریا حکومت اسرائیلي حالات اعلان کړل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما وایي که څه هم چې په امریکا کې په امتحاني ډول د ایبولا د ویروس په ضد یوه نوې دوا جوړه شوې، مګر په سمدستي توګه یې هغو افریقایي ملکونو ته نشي لیږلې چې د دغه موذي ناروغۍ د خپرېدو په وجه په کې په سلګونو خلک مړه شوي دي. ویل کېږي چې دغه امتحاني دوا د هغو دوو امریکایانو په علاج کې مرسته کړې ده چې په افریقا کې د ایبولا په ناروغۍ پرې وتلي وو او فعلاً په امریکا کې علاج روان دی. ښاغلي اوباما پرون په واشنگټن کې وویل
I think we've got to let the science guide us. And you know, I don't think all the information's in on whether this
drug is helpful. موږ باید اجازه ورکو چې ساينس مو راهنمایي وکړي او فکر نکوم چې دا محال موږ په دې اړه ټول لازم معلومات لرو. که واقعا وګورو په کوم ملکونو کې دغه ناروغي خپره شوې ده، باید لومړی په کې روغتیایي زیربناوي پیاوړې شي، روغتیایي سیستم یې سم شي او که دا کار وشي نو ډېره ګټه به ولري. کومه نوې دوا چې په امریکا کې جوړه شوې ده پر انسانانو باندې په بشپړه توګه نه ده امتحان شوې.
ټاکل شوی ده چې نن د پنجشنبې په ورځ په جنیو کې امریکا او ایران په خپلو منځو کې په لوړه کچه مستقیمې خبرې وکړي. د امریکا د خارجه وزارت یو بیانیه وایي چې د خارجه وزارت مرستیال ویلیام برنز به د امریکایي هیئت مشري په غاړه ولري او د خارجه وزارت یو بل لوړ پوړی یو بل لورپور مامور میرمن ونډي شرمن به هم په مذاکراتو کې برخه ولري. ایران او امریکا خپل مخامخ خبرې په داسې حال کې پیل کوي چې د نړۍ شپږو قدرتونو په جنیو کې تیر میاشت له ایران سره دغه ملک د اتمی پروګرام د بندولو په باب یو وروستۍ موافقه ته ونه رسیدل، خو امریکا، روسیې، برتانیې، جرمني، چین او فرانسې د نومبر تر 28 پورې ایران ته مولت ورکړ چې په خپلو اتمی بټیو کې د یورانیمو د غنی کولو نه لاس واخلي.
او د کمبودیا یوې نړیوالې جنایي محکمې نن د پنځشنبه په ورځ د سره خمر د کمونیست رژیم دوه لوړپوړ پخوانی مشران د کمبودیا د ولس او بشر په ضد د جنگي جنایتونو په جرم په ابدي حبس باندې محکوم کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدلی دی، لږ وروسته په دې باره کې او همداشان ځینې نور رپورټونه لرو، خو اول سپورتي خبرونه لرو. مطیع الله عابد صاحب، نن سپورتي خبرې د کم سپورت په باره کې؟
سپورت خو ماشاءالله ډېر زموږ سره، خو کرکټ ځکه خاص دی چې د افغانستان ټیم په کې ډېر مخکې روان دی. هغه کامیاب ټیم چې زمبابوې ته تللی او سفر یې وکړ تقریبا 6 ورځې کامیاب راغلی، سره د جام کاپ هم راوړی دی. نن کابل ته ورسېد، د کرکټ مینهوال او مسؤلین ورغلي میدان ته، هرکلی ورته ویلي، ګلونه ورته بغاړه کړل، ډالۍ یې ورکړی، ډېر ښه شان سره هغه د جوش او جذبې سره استقبال شو. د کرکټ ټیم کپتان نبی عیسی خیل چې مطبوعاتو سره خبرې کړې دي، هغه وایي چې دا زموږ دپاره د خوشحالۍ خبره ده. د زمال خوا نه افغان ولس ته یو ډالۍ ده چې موږ لاړو، د اختر تحفه هم ورته راوړې ده. روژه او اختر هم په زمبابوې کې تېر کړ، نو تش لاس رانغلو، سوغات هم راوړو. بیا د کرکټ نور مسؤلین چې خبرې وکړې، مخکې ما د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره خبرې وکړې. هغه ویلي چې دا موږ دپاره یو تاریخي بری دی چې د کرکټ د اولې درجه چې کوم د شورا غړي دي لکه زمبابوې، بنګلادیش، هغوی ته موږ ماتې ورکو. نو دا نړیواله شورا موږ ډېره مطلب خوشحاله ده چې موږ افغانستان ته فرصت ورکوو، هغه فرصت یې صحیح استفاده ورنه وکړه. نو ځکه چې دوی عموماً دا تکل کوو، افغانستان چې موږ تکړه ټیم یو، موږ باید دغه ټیم سره د لوبو چانس راکړي چې موږ دا ثابت کړو چې موږ هغوی ته ماتې ورکولی شو. چا په اعتبار نه کوو چې څنګه چې تاوان وکړي، هغه اعتبار یې په ځای کړو، اعتبار یې وګټل، اعتبار یې وګټل، جامې مو ګټو، نومې مو ګټو، شهرت مو ګټو، نو ګټې ګټې
استقبال مو شو،
خو استقبال مو شو. ګور چې نور چې ولس مشر څه ورکوي که نه، دا هم دې ته هم
انتظار وباسو. ډېر مننه عابد صاحب.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدلی دی او د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د رایو د پلټنې د روان بهیر په حق له ځان ته معلومات حاصلوي او د جمهور رئیس کرزی او دواړو کاندیدانو سره ګوري. د ښاغلي کیری د سفر د نورو جزئیاتو په باره کې همدا اوس په کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال رحیم ګل سروان صاحب سره غږیږو. سروان صاحب، غټې خبرې څه دي؟ ملاقاتونه شوي دي که تیاری روان دی؟
مننه جان کیری، د ساتونو مخکې کابل ته راورسید او دلته په پلازمینه کابل کې دی. پلان داري چې دوی به د ولسمشر حامد کرزي سره وګوري او د دې ترڅنګ به د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ډاکټر اشرف غني احمدزي او ډاکټر عبدالله سره به هم لیده کاته وکړي. دلته په کابل کې د امریکا د سفارت له لوري چې کوم لنډ پیغام او بیان رسنیو ته لیږل شوی دی، په دغه بیان او خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د جان کیری دغه راتګ لامل یا راتګ هدف دا دی چې د جولای د میاشتې هغه توافقات چې جان کیری د دواړو کاندیدانو سره او دواړو کاندیدانو په خپلو کې سره کړي وو، د هغو تعقیب وکړي او د دې تر څنګ دواړه کاندیدان وهڅوي چې یو له بل سره په ګډه سره کار وکړي او د ملي وحدت د حکومت په جوړولو باندې د ګډ کار لپاره هڅولې تر غلي دی. د دې ترڅنګ د انتخاباتو روان حالت او تفتیش د بر مخ بيولو او هغه توافقات چې دواړو د تفتیش په تړاو باندې هم سره کړی دي، د هغه په تړاو باندې ځینی هغه مسایل چې لا یې ستونزې شته یا د لومړنی توافقات نور سره مرسته شوي دي، په هغه تړاو باندې به هم ورسره خبري وکړي. د جان کیری دغه سفر په تړاو باندې نوراندی ویل کېدل چې دای با په هم د غورزه کې کابل تراشی او د ولسمشری او د دوهم پړاو د ټاکنو په تړاو باندې دا بحثونه ولري د کاندیدانو له دوه ترونو سره وغږېدلم د عبدالله د ټیم یو ویان راته وویل چې هغه ستونزې چې د رایو په تفتیش کې رامنځته شوي دي هغه په تخنیکي او که په سیاسي لحاظ باندې او په تېره بیا سیاسي ستونزې چې شته هغه به د کیري د دغه راتګ سره به اوار شي او تر څو د ټاکنو د رایو تفتیش ختم شي او بالاخره یوې واحدې نتیجې ته پای ته سره ورسیږي. عیني ورته داسې یو نظر هم د اشرف غني د دفتر له لوري وویل چې د اشرف غني د دفتر یو ویاند وویل چې دوی به د جنکیري سره په دې تړاو باندې وګوري. تاسو ته معلومه ده چې کله د لومړنیو د ټاکنو لومړنۍ پایلې د کمیسیون لخوا اعلان شوې د عبدالله عبدالله له لوري داسې وانګل شوه چې دوی دغه پایلې نه مني او دغه یې د تقلب پایلې وبللې چې دا د دې لامل شو چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ په دې باندې شخړې رامنځته شوې او بیا د جولای په میاشت کې جنکیري راغلی و کابل ته او دغه مسله یې اواره کړله.
ډېره مننه رحیم ګل سروان صاحب کورمه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د ملګرو ملتونو د خاص استازي سره ملاقات کې ویلي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو نتیجې باید د ټاکلي پروګرام سره سم اعلان شي. خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپور شاله کړل دي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر نه په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکوبیش سره په کتنه کې هغه ته ویلي چې باید د انتخاباتو نتیجې له مخکنی ټاکل شوي میعاد او وعدې سره سم د روانې میاشتې په دننه کې اعلان شي. دارګنا په دغه خپل شی وبان کې ویل شوی چې په دې کتنه کې چنل لغړمې مخکي پارک تر سره شوی دوړو لورو د جمهوریت صد انتخاباتو درو د پلاتنی د پروسې په باب خبرې کړي. جمهوریت کزي ویل چې ملت لمیاشت رئیسی د انتخاباتو د نتیجې اعلان ته منتظر دي. په میلیونو افغانانو په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل اراده تمثيل کړه او اوس غواړي چې د انتخاباتو نتایج اعلان شي ترڅو افغانستان د نوي جمهور رئیس او نوي حکومت خاون شي او هیواد چاري پاجي ډول پر مخ ولاړ شي. دغه بیان لمخي جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته ویلي چې د انتخاباتو د نتیجو په اعلان کې رامنځته شوی وسنۍ ځنډ د هیواد په امنیتي او اقتصادي حالت ناوړه اغیزې کړې دي. جمهور رئیس کرزی ټینګار کړی چې د افغانستان د ثبات، امنیت او اقتصاد لپاره باید د انتخاباتو نتیجې لمخکنی ټاکل شوی میعاد او وعدې سره سم د وسنۍ سوي میاشتې دننه اعلان او نوی جمهور رئیس د چارو واګي په لاس کې واخلي. د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وایي چې دا کمیسیون د تخنیکی پلوه د دې میاشتې تر پایه درېو د پلاتینی د بهیر د بشپړولو په برخه کې چمتووالی لري، خو دا کمیسیون وایي چې د پلاتینی بهیر یوازې د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون پورې اړه نه لري، بلکې په دې بهیر کې کاندیدان او نړیوال ټولنه هم شامل ده. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون مرسیال عبدالرحمن هوتکی امریکا غږ ته ویل چې کچېری د کاندیدانو د استازو او نړیوالو سرونکو شمیر زیات شي، کمیسیون چمتو دی چې درېو د پلاتینی د ټیمونو شمیر نور هم زیات کړي.
دغه د دوړو ټیمونو ناظرین دغه د جزوی مسائلو نه تیر شي او دغه پروسې ته لږ زیات ارزښت ورکړي، زه مطمئن یم چې دا پروسه به په معین وخت تکمیلی کړي. ولې دلته یو اړخ کمیسیون ده او یو اړخ د دوړو ستادونو محترم ناظرین دي او یغې تر څنګه بین المللي ناظرین، درې واړه اړخونه باید متحدان د دغه پروسې د
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وی چې دی هپتی لپاله تر وسه سلور زره د سو وش پیت دریو صندوقونه پلاتلی دي. په افغانستان کې د دوم پړاو په انتخاباتو کې 2038 صندوقونه کار اخیستل شوی او چټول وس کابل ته راول شوی دي. د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون ویان نور محمد نور وی چې اوس مهال هر ورځ تر شپږ سو پورې دریو صندوقونه پلاتل کیږي، خو دی وی چې د کاندیدانو د اساسو او نړیوالو سرونکو شمیر زیات شي، دوی کولی شي چې د پلاتونکو ټیمونو شمیر نور هم زیات کړي.
ټاکنو خپلواکه کمیسیون په دې باندې کار کړی دی چې د نړیوالو ناظرینو مشاهدینو سره مونږ ځینې ټیمونه زیات کړو. عملاً پرون وړ مورز هم ځینې ګامونه په دې برخه کې اوچت شوي دي او د لوی ظرفیت نه باید استفاده وشي تر څو په دواړو شفتونو کې یو شمېر ټیمونه زیات شي تر څو وکولی شو چې زیات شمېر صندوقونه د تفتیش لاندې راشي.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون وینویل چې په دې کمیسیون کې درو د پلاتنې په وخت د کاندیدانو د اساسو ترمنځ د جنگ جګړو او شخړو د مخنیوي لپاره دوه کاندیدانو ته لیکونه استولي او دا غوښتنې غوښتي دي چې د پلاتنې په وخت د خپل اساسو احساسات تر قابو لاندې راولي. تیر ورځ د دوه کاندیدانو د اساسو ترمنځ په یو هنګر کې د جګړې لامل د ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ټیم یو اساسي ټپونه واغستل، خو د دغه جګړې لامل درو د پلاتنې بهیر ته زیان نه رسیدلی او دا بهیر نن هم دوام درلود.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان لوی درستیز په جنوبی ولایتونو کې د باور په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی. د دغو پوځي عملیاتو اساسي هدف د دولت د وسلوالو مخالفینو له حضور نه د سیمې پاکول دي. بل پلو د قندهار د امنیه قومندان خپل ټولو عسکرو ته امر کړی دی چې د دولت وسوال مخالفین د جګړې په اوله کرخه کې لمنځه یوسي.
د ملي پوځ لوی درستیز په جنوبی ولایتو کې د نوو پوځي عملیاتو د پیل د اعلان پر مهال پر پاکستان ژغ وکړ چې د شګوندیتو پر اصل له افغانستان سره حسنه روابط وپالي. ستر جنرال شیر محمد کریمی وویل چې د ځینو بهرنیو هیوادونو لوري د جوړی شوی جګړې په وړاندې افغان ملی امنیتي قواو خپل وړتیا څرګند کړي او حالات یې ژر کابو کړي. د زیاته کړي چې د تیری یوې میاشتې په ترڅ کې د هلمند او کندهار په امنیتي پیښو کې په لسګونو هغه بهرنی جنگیالي نیولې چې په اردو او ځینو نورو خارجي ژبو خبرې کوي.
ورونو دادې گاونډیانو په ډاګې وایي خار دی چې نه غواړي افغانستان ترقی وکړي، بل خصوص زمونږ ختیځ ګاونډی. مونږ هیله لرو چې زمونږ سره په دوستۍ کې ژوند وکړي، مونږ هیله لرو چې زمونږ سره په ورورګلوۍ کې ژوند وکړي. مونږ هر لحظه حاضر یو چې له دوی سره ټول مسایل لکه دوه ورونو غوندې، لکه دوه واقعي همسایګانو غوندې مسایل حل کړو.
لوی درستیز وایي چې د جنوبی ولایتو د امنیت په وړاندې ستري حمله وسوې، خو افغان ځواکونو د باور نور هم یقیني کړ چې د هر غواښ په وړاندې غشتلې دفاع کولای شي. پر همدې مهال د کندهار په لویدیځ ولسوالۍ جړی کې نن له اختر څخه یو ورځ مخکې د پیلسو نظامی عملیاتو د پای پر مهال د کندهار امنیه قومندان او د جنوبی ولایتو اپراتیپی مشر تورن جنرال عبدالرزاق په ډاګه خپل سرتیرو ته امر وکړ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې تر ټولو سخت او جدي واوسي. نوموړي وویل چې د افغان حکومت د سیل رحمۍ او په عدلي او قضایي ادارو کې د فساد له کبله د افغان ځواکونو له لوري نیول شوي خطرناک زندانیان د پیسو په مقابل کې تر خوشی کېدو وروسته بیرته د جګړو لومړیو کرښو ته ځي.
او دښمن د کندهار په ولسوالۍ کې د عملیات کړ پر جړی او پر میوان پنجوایی نه دریږي. دا عملیات په دوامداري چې پر ځای کې دی په هر قیامت دی په دبین اوړه کیږي. او زما ټول عسکر ته دغه کمانډه د چنور به ژوندۍ نه پرېږدي په هر رقم چې دبین به وړي.
له تیری وی میاشتې راهیسې د جنوبی ولایتو په ګڼو برخو کې وسلوال حرکتونه ډیر سوي دي. د ډیرو کتونکو په باور چې د ټاکنو پر سر راولاړ سوي ستونزې له لرو پرتو سیمو څخه د نړیوالو قواو تګ او ځین نور عوامل د دې سبب ګڼي چې د دولت وسلوالو مخالفینو ته د جبهي جګړو روحیه ورکړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. اوس هغه راپورټ واورئ چې زموږ خبريالي بهارت صابر د کابل نه رالېږلې ده.
دخمل زانا اورا تکرا کابل جانې د کابل جانې د ډېر وخت د ډېر وخت ته مسافر په هندستانې خیر دې په نصیب شاه زما خوزا زما ارمانې زما ارمانې رشتہ د محبت دا شزاری گملتان
افرین
پردیسا رورا افغانا وایا وطن ترا سرا کل روانی خیر دے پا نصیب شا زما خوزا زما ارمانی زما ارمانی چستا رورم خو لاړ پیاو اقرارم مال اوس کړه ایثارم ماج بچا سرکړه پختونی مفادارم د خپل جب پٹان کابل خانے سڑے مشرورا تمہیں ملما د کابل جانے د کابل جان یاری زما ایمان دے
شابسے
ایمان قسم کو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو ریدونکو د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجه باید د روانې سوي میاشتې تر پایه پورې اعلان شي. ښاغلی کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د انتخاباتو کمیسون وایي چې د رایو تفتیش اوس هم دوام لري. خو د دغه کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی امریکا غږ ته وویل چې د ټولې خواوې وغواړي نو د انتخاباتو د رایو شمیرلو کار ګلندې کېدای شي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. په تیره یوه میاشت کې دا کابل ته د نوموړي دوهم سفر دی. ټاکل شوی ده چې ښاغلی کیری به د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدي سره وګوري او بیا به د جمعې په ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي سره په جلا توګه ملاقات وکړي. ښاغلی کیری کوښښ کوي چې د دواړو ترمنځ اختلافات حل او فصل شي. پاکستان د افغانستان د هغو تورونو ځواب ورکړی دی چې وایي پاکستان په افغانستان کې د طالبانو مرسته کوي او ټیریزم ته وده ورکوي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان ویل چې د افغانستان حکومت د ویان په وینا د پاکستان ملي موسسات بدناموي. د یکشنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس کرزی تر مشرۍ لاندې غونډه وکړه. په غونډه کې هغه اسناد وکتل چې ویل کېږي پاکستان دننه په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه کوي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو نن د خبرو اترو یا گفتو شنو په پروګرام کې د رایو د بیا پلټنې په نتیجو باندې د نړیوالو مدني ټولنې په اغیزو د دې د فشارونو په اغیزو باندې غږیږو. کولای شئ د خبرونې ته زنګ ووهئ. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او حفیظ سفیدی د سټوډیو لمبر دی 202-6519-11-16. سوشي بیرسه د امریکا غږ دری خبرونه پیل کیږي.